کړ کړل. ویل کېږي طوفان د دوشنبه ناوخته ورور شوی دی. د طوفان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزیانا کې نږدې 1 میلیون کورونه بې برقه پاتې شوي دي. طوفان د اونۍ په نیمایي کې له درنو بارانونو او سیلابونو سره نیویارک ته رسیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه بیا مو حمزه صفی الله ستانه ځای هرکلی کوم. په دغه پروګرام کې باندې په دې باندې خبرې کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور بیګا رسمن پای ته ورسو. په دې پروګرام کې به په دې باندې بحث کوو چې ځوانان اوس راتلونکي په اړه څه فکر کوي په داسې یو هیواد کې چې ولکه د طالبانو په لاس کې ده او تر اوسه پورې حکومتولي او نورې چارې لا نه دي پیل شوي. که څه هم ګڼ ځوانان له افغانستانه وتلي دي خو د افغانستان د نفوس یوه ګڼه او لویه برخه لا هم په هیواد کې پاتې ده. د راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي، څه حل لارې وړاندې کوي او له طالبانو چې اوس یې ول کنټرول په لاس کې دی څه غواړي؟ په دې پروګرام کې د قلم لار ټولنې مشر او بشري حقونو فعال متی الله ویسا او همدارنګه د پوهنتون استاد ښاغلی ایمال صافی زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته په 0 همدارنګه 0 9 9 2 3 5 4 باندې زنګ را وهي. کله افغانستانه زنګ را وهي او کله بهر زنګ را وهي نو په 0 0 4 2 1 4 0 باندې کولی شي زنګ را وهي. په د ازادي راډیو سکایپ هم شته، ازادي ټکی راډیو زموږ آدرس دی په بخښنې سره. نو موږ د تاسو زنګونو ته هم په تمه یو، خو لومړی به ورشو خپلو میلمنو ته. ښاغلی ویسا ستړي مشئ، پروګرام ته بیا هم په خیر راغلی. تاسو له کلونو راهیسې د معارف او همدارنګه د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوئ، اوس چې امریکا وتلې ده فکر کوئ کولی شي خپل فعالیت ته په آزادانه توګه باندې ادامه ورکړئ؟
سلامونه محترم تاسو د ازادي راډیو ټولو اورانو اوریدونکو محترم مینه صفی صاحب، ډېر مننه. افغانستان زموږ کور دی او د تاریخ په اردو کې هیڅ یو ملت به نه جوړ کړی د وطن او د خاوره زموږ د ټولو مسؤلیت دی. موږ د 2009 کال نه چې د افغانستان هغه سیمو کې هم کار کوي چې هغه وخت هم هغه د جنګ ساحه د جنګ ساحه وه
تغییر ور کې جړ سم شي. مهرباني، ممکن غږ مو سم شي؟
موږ دغه څو کلونه هم په افغانستان کې په هغه ساحه کې کار کوي یا هغه چې د دولت ته کنټرول وتلي طالبان او د دولت ترمنځ جګړه روانه وه. نو د هغه څخه تجربه لرو په هغه سیمه کې چې موږ ښوونځی خلاصول، د بشري حقونو لپاره مو کار کوي، خلک مو زده کړو، تعلیم کار کول، د سیمې د مشرانو، قومي مشرانو، ملایانو او د سیمې د خلکو څخه مرسته وکړو. علم چې طالبان نوې دولت راغلی دی، دا اوس تر اوسه پورې موږ د غنن هم د کابل په مرکزي دفتر کې خپله ونډه درلوده او د ټولو رضاکارانو سره هم چې مېرمنې او هم ځوانان اسلام پکښې وو، ټولو ته مو پیغام همداو چې موږ باید د خپلې سیمې ته خلکو سره وکړو. په کومه سیمه کې چې هره ستونزه رامنځته کېږي، لکه اوس چې ډېر خلک وېرېږي چې شاید د نجونو د تعلیم په وړاندې ستونزې پیدا شي یا د
مننه ښاغلی ویسا د تاسو د خبرو دا برخه مو مننه ښاغلی ویسا ستاسو غږ مو واورېد په همدغې برخه کې ښاغلی ویسا
سوندې تدې او دې غریب دي او ته بخښي ورکو.
بله ښاغلی ویسا، زه غواړم د تاسو خبرې مهمې دي، خا د چې صفای او ورترغه پوري به زغبل بل ملمت ورشم، تاسو لطفاً کلک زایت تغییر ورکې د مېرباني لمخي چې غاګ مستم راشي، زکه مهمه خبرې دي او داسې جړ بیا فکر کوم سم نه اوریدل کیږي. موږ به بیا هم تاسو ته راشو، خو ترغه پوري که زایت تغییر ورکې زبه خپل بل ملمت هم اوس مجتمع سونی سو. البته ښاغلی ایمل صفای زموږ بل ملمت د پانتون استاد، زموږ هم کار به کوشش وکړي چې لاغوي سره خبرې وکړي. همدارنګه کولای شي د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې که فیسبوک کاروي چې اتمن کاروي د نننی ځوان فکر پروګرام په تړاو باندې یو پوسټ شوی دی، کولای شي د هغه پوسټ لاندې خپل نظر راولېږي، یا هم که کولای شي خپل غږونه ماته راولېږي څو غږونه مخپاره که لغیر پرته د ازادي رادیو په ټلیفون باندې هم زنګ راولې شي څو ستاسو غږ موږ خلکو ته ورسو او خپورې کوم. د ازادي رادیو د فیسبوک د پوسټ لاندې لږونه کسانو کمنټونه کړی دي او لاغې ډلې ګڼو خلکو ویلي دي چې د مثال په توګه روزی خان حسینی لیکلی دي، نن یو دشمه د اگست له افغانستان وروستي امریکایي پوځیان ووتل، او دا هم باید په یاد ولري چې 15 اگست وروستي افغان پوځي د اوږې ټوپک کوز شو او جنگ پای ته ورسید. همدارنګه عبدالجبار لیکلی نن د افغانستان په تاریخ کې یو بل تر ټولو ښه ورځ ده لیکلی دي. شیر محمد حریفال لیکلی ځوانان چې د افغانستان اکثره برخه تشکیلوي د هر ملت د ملا تیر حیثیت لري، ځوان باید په ملي روحیه سنبال وي، که څه ډېری ځوانان په افغانستان او نورو نړۍ کې د حزبونو او تحریکونو برخې تشکیلوي او د هغوی لپاره کار کوي، خو په ملي روحیه سنبالول او سنبالیدل به یوه لویه لاسته راوړنه وي. احسان دین لالزی لیکلی اوس نو د شیرین وطن د آبادۍ ور دی، له دې نه وروسته که بیا جګړه کیږي او یا جګړې ته څوک بانې پیدا کوي، دا به نو د ولس په ارمانونو قربانیانو باندې لوبې وي. په همدې ډول باندې لسګونه نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي د پروګرام په جریان کې، به هم تاسو ته ووایو کولی شئ خپل کمنټونو ته دوام ورکړئ د ازادي راډیو په دغه پوسټ باندې. خو اوس به بیرته راشو د پروګرام میلمنو ته، ښاغلی د پانتون استاد ښاغلی ایمل صفای اوس لمونږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی صفای، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. لکه څنګه مې چې له ښاغلي ویسا پوښتنه وکړه، اوس امریکا او ناټو ووتل، رسمن خپل حضور پای ته ورسوه، بېګا د راتلونکي په اړه باندې غواړم د پانتون د استاد په توګه باندې له تاسو واورم چې څه فکر لرې دا نن او دا اوس شیبه.
سلام تاسو او تاسو درنو اوریدونکو او همدارنګه قدرمن ویسا صاحب چې تاسو را میلمه دی. د افغانستان راتلونکی د نن د اگست له 1 را په دیخوا یو نوی پړاو ته داخل شوی دی، که ته هم اندېښنې شته لاسته راوړنې به هم وي انشاءالله، که ته هم هیلې شته ننګونې به هم وي. په هیله کې مونږ دا ویلی شو چې افغانستان به خپلواک شي، نړۍ به دلته جنګ نه کوي، افغانان به دلته بې اتفاقه نه وي، دوی به خودکفا شي، دوی به پرمختګ ته لاره هواره کړي. ننګونې بیا دا دي چې که متاسفانه نړۍ افغانانو سره مخ ته لاړ نه شي او خصمانه چلند ورسره وپالي، نو دلته به یوې نوې جګړې شاید وشو. خو خدای مکړه، خدای مکړه دا اندېښنه به انشاءالله ډېره زیاته نه وي. یو مثبت افغانستان په لور د ګام اخیستلو طرف ته روان یو. وبه کولی شو چې په داسې یو پیړۍ کې واوسو چې پاتې برخه یې د افغانستان د بریا لپاره ده. 30 کاله تر دې وړاندې 30 کاله یا ټول 43 کاله افغانانو ډېرې بدې ورځې وزغملې. تر دې وروسته دغه کومه پروسه چې روانه ده، څومره چې زه معلومات لرم، په دې کې باید یو ټول شمول افغانستان لپاره هڅې وشي، او دغه هڅې به د دې سبب شي چې افغانستان په خپلو پښو درېږي او هیڅوک وینه نه تویي. دغه فرهنګ چې د وینې تویولو فرهنګ دی، دا به ختم شي، هر څوک به خپل کار کوي او د پرمختګ لپاره به زمینه مساعد شي.
مننه کوم ښاغلی صفای. ښاغلی ویسا، اوس به بیرته تاسو ته وار درکو. غواړم وپوښتم چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه، نږدې 70% برخه ځوانان تشکیلوي. اوس چې طالبان واکمن شوي دي، څه سپارښتنې لري چې ځوانانو ته په څه شکل باندې ښه ونډه ورکړل شي تر پخوا لا په دولت او په نورو چارو کې دوی سهیم کړی شي؟
مننه. د طالبانو د نوي حکومت څخه غوښتنه هم دا ده چې افغانستان د 1940 نوي یا هغه وخت طالبانو تیر حکومت هغه افغانستان نه دی. اوس موږ په زرهاو ځوانان له بهر څخه نه داخل افغانستان څخه فارغین لرو، او میرمنې او نارینه چې پوهنتونونه یې ویلي دي په هر برخه مسلکي دي. زموږ هیله هم دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د دوی له انرژي څخه استفاده وکړي تر څو د افغانستان په بیرته ودرولو کې کومک وکړي، مرسته وکړي، او په هغه سیمو کې چې هلته ستونزې مشکلات وي لکه دغه شل کلونه چې په کومو سیمو کې جګړه روانه وه، هلته روغتون نه و، سړک نه و، ښوونځی نه وی، یا نور بشري حقوقونه هلته تر پښو لاندې شوي وو، د هغوی لپاره کار وکړي. که طالبان رښتیا هم په افغانستان غواړي چې افغانستان یو پرمختللی هیواد شي او دلته سوله وي، د ټولو خلکو حقوق خوندي وي، یوازینۍ لاره به همدا وي چې دوی پر ځوانانو باندې حساب وکړي او د ځوانانو څخه استفاده وکړي. او د ځوانانو څخه مو همدا هیله ده چې افغانستان نه پرېږدي او کوشش وکړي چې د طالبانو سره خبرې وکړي، په راتلونکي حکومت کې برخه وکړي، حکومت کې نوي د شخصي لارې خپل فعالیتونه ونه دروي، د زموږ وطن دی او پر جوړېدلو مسؤلیت یې د ټولو دی. یعنی یوازې دلته د دولت مسؤلیت نه دی، مسؤلیت د ټولو دی. هر باید خپل مسؤلیت په مسولانه ډول باندې ادا کړي تر څو دغه هیواد بیرته له جګړې وباسو او بیرته یې ودان کړو.
مننه کوم ښاغلی صافی. په بخښنه سره ښاغلی ویسا، ښاغلی صافی، غواړم له تاسو هم وپوښتم چې لکه څنګه مې چې وویل، د افغانستان نږدې 70% برخه ځوانان دي. اوس چې طالبان راغلي دي، د هغو کسانو په ډله کې چې له افغانستانه ووزي او غواړي دا هیواد پرېږدي، ښکارام شول چې لسګونه بلکې سلګونه او زرګونه ځوانانو ځانونه تر هوایي ډګرونو رسولي دي، آن د تیارو په بالونو یې ځانونه سریخ کړي چې وکولی شي دی باندې ووزي. او ډېرې داسې پېښې موشو چې دوی مړه شول په دغې لاره کې. دا څه په ډاګه کوي؟ فکر کوي د طالبانو رژیم څه ډول یو رژیم دی چې دوی حاضر و چې مړه شي او پاتې نه شي په هیواد کې؟
اصلا تاسو وګورئ، د وسلوالو طالبانو په نوم چې شل کاله افغانستان کې جګړه روانه وه، بیا دا جګړه تر دې ورسېده چې دوی په تور لیستونو کې د نړۍ شامل شول، دوی ډېر زیات بدنام شول، دوی د وحشي ډلې په نوم باندې ونومول شول. او په افغانستان کې هم کوم ځوانان چې د شل کلنې ډیموکراسۍ تر چتر لاندې دوی کار او ژوند کاوه، تحصیل یې کړی وو، دوی وارخطا شول چې خدای مکړه دوی سرنوشت به خراب شي. دوی په حقیقت کې شاید دومره تشویش ول نه وای، خو دوی تر دې حده پورې متاسفانه مشکلات جوړ کړل چې افغانستان یې نړۍ ته د یو بدنام هیواد په توګه یادې او نامن هیواد په توګه وړاندې کړل. په دې کې شاید د بهرنیو لاس هم وو، هغوی غوښتل چې دوی ورپسې منډې ووهي او هغوی نړۍ ته وښيي چې دا د افغانان دوی پسې لا بهر هم روان دي تر دې چې تیارې پورې ځان نخلوي او دوی پسې ځي. خو هغوی چې لاړل په مخه یې ښه، اما کوم افغانان چې دلته پاتې دوی ته لوی رسالت پاتې دی د افغانستان دغه نیمګړې سطح پوره کول غواړي. ازادي یوازې ترلاسه کېدل نه، بلکې پالل هم دي. ازادي یوازې دا نه دی چې د یو څو ورځو لپاره د موقت وي، ازادي یوازې دا نه دی چې ډوډۍ د نوي خو یوازې د سولې، ازادي دا هم نه دی چې یوازې یو څو کسه چې د کافي سواد نمبر خوردار نه وي هغه د دې حکومت په اډانه باندې هر څه خپل لاس کې ونیسي او افغانستان کار خواته ته موږ دې ورته ناست یو. مونږ حاضر یو چې په افغانستان کې دشته نظام، دشته حکومت تر ملاتړ او د دوی تر څنګ ودرېږو او وکولی شو افغانستان هغه چې اړتیا د نړۍ سره سیال کړو. تېرې شل کلنې مثبت لاسته راوړنې چې هغه د تعلیم په برخه کې دي، هغه د بیا رغونې په برخه کې دي، هغه کمتم د قانون جوړونه او د قانون د حاکمیت په برخه کې دي، نو دا حتی باید ګړندی شي، لا هم دوامدارې پاتې شي. د دې تر څنګ د افغانستان د مادن لپاره کار وشي، د افغانستان د تعلیم په برخه کې لا د نړۍ سره سیال کېدو لپاره کار وشي. نو په لویه کې زما د خبرې معنا دا دی چې موږ وکولی شو
اقتصادي سیاسي فرهنګي او تعليمي دګر کې نشته حکومت تر چت لاندې ودرېګو نړۍ ته دا وخیو چې افغانان سوله خوخه هواد دی د پرمختګ لپاره کار کوي دوی هغه چې شل کال دی طالب په وړاندې بغاوتونه شوي وو یا دوی بد ګڼل کېدل یا دوی بغاوت مجبور کړي وو دا څخه ختمه شوه یو نوی افغانستان ته را رسیدلې ده دا به ان شاء الله د بریا او پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه وي او به کولای شو چې د فساد پرته د غارت او غلا او پرته د اصولیز افغانستان په شتون کې چې په هغې کې که څومره مصارف راځي هغه ټول لګول شوي وي د دې تر څنګ یو مثبت ټکی دا هم دی چې نړۍ وغواړي او وکولی شي څنګه چې د طالبانو سره په خبرو کې دا وینا کړې ده چې دا ځل به د جنګ په برخه کې نه بلکې یو سولهییز افغانستان سره به مرسته کوي که همداسې وشي نو موږ به د نړۍ له نورو هېوادونو سره ډېر زر سیال شو او به کولی شو چې دغه طرحه یا ویره چې هم رامنځته شوې ده دا به هم له منځه لاړ شي او ځوانان هلته پاتې شي
د رمنن کوم خاغله صافه اوس یو اوریدونکو لرو د اسکایپ لارې مهرباني وکي ځان معرفي کړئ او پروګرام به متر دي د موریدل هیڅ نظر لري تاسو ځوانان څه فکر کوي او څه فکر لري دراتلونکو لپاره اوس چې امریکا افغانستان وتلی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امین الله يم د کندهار نه خبر کوم تاسو او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
پښتنه مې دا ده چې مېلمنو صاحب وویل چې تاسې موږ آینده راتلونکي به ډېر ښه ولرو او یو بشموله هیواد به مو وي دا شل کاله دلته تیر سوله په افغانستان کې دونه شهیدان ورکول سوله دونه یعنی په نړیواله سطح باندې ټوله راله دلې
فکر کوم انټرنیټ دې خاطر دی که خاکه بیا زنګ راوو نو بیا به چانس ورکو ځکه چې خبرې بندې شوې اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته وار ورکو خو هغه کس چې امین الله چې له کندهاره زنګ راولو کې بیا په سکایپ زنګ راوو وابه خو ځکه چې خبرې پرې شوې مهرباني وکړئ د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني
السلام علیکم آزادی رادیو ده
وو مهرباني آزادی رادیو ده ځوان فکر پروگرام ده او په دې غږی کو چې امریکا او وتله ځوانان اوس دراتلونکو په اړه څه فکر لري
موږ فکر خو نو دغه دی چې اول یو خدای تعالی ټول اسلام په خیر پیش باسي نو دغه بس موږ به ډیر خوشاله یو چې دغه امریکایان پیلن د افغانستان خو وتله ټول افغانستان تبریک وایو
د تبریکی ترڅنګ د راتلونکو لپاره څه فکر لري څه کولای شي فکر کوي په آزادانه توګه باندې لکه څنګه چې په خوا ویل کېدل زمينه برابر ده همداسې به د کار او د زده کړو زمينه برابر وي که څنګه
دا خو نو د امارات خدمت دغه اسلامي امارات دغه غوښتنه ده چې دغه کاریګر چې ایران ته او یابل خوا ته او یابل خوا ته دې ته د شي مناسبه برابر شي چې دوی ټول د خارجي راګیر کې خپل په وطن کې خپل په وطن کې سرمایه گذاری وکړي او خپل په وطن کې آبادی جوړ کړي بالا در چا ماته دي دغه خوندېږي او دږي او څه دلا اسواته دي هیڅ شی نه دی جوړ شوی دوی وکړي چې دا غوړي پاکالا ورکړه راڅخه دي بری ووتل د خیره نو موږ ډیر خوشاله یو
سمه ده بل اوریدونکو به مراه واخلو د ټلیفون لارې مهرباني وکړي څوک یو څه نظر لري
سلام علیکم ستاسو جزاسات
سلام ستړي مشه مهرباني
احمد همدرد سره پاړی کا کیند لغمان
ښه مهرباني وکي ما وویل چې کڅه نظر لري دغه پروګرام پر ارتباط باندې دا چې دی ځوان پټوګه باندې څه فکر کوي اوس څه بکیږي دراتونکو په اړه څه نظر لري مهرباني
بس دما خو دغه نظر د مغرور کنه چې دغه لاسته راوړل نه باید وساتل سي کار کې مت سي کنه دغه تعلیم په برخه کې نور لره بشری حقوق او پمرخه هغه کې کنه په بارکه دغه باید وساتل سي خو باید موږ ارس الله تراوړ نه ونه غاڼو په دغه شون کلو کې موږ ډیر قانون هم کنه باید هغه قانون بیا تکرار نکو کنه لکه مطلب جنگونه او ورانه او کند او یتیمان او معلولین کنه سه من پدې شلو کالو کم لاخ تراوري ده هغه نور لاخ ترانوړو بزغه می نظر
مننه ورستی اوریدونکو برا واخلو بیا به ورسته برته ورشو د خپل پروګرام ملمنو ته لاغو يم مننه کوم چې را سره دی د سکایپ لارې اوریدونکو لرو مهرباني وکي خپل نظر وای
السلام علیکم سانګزه سه محترم تاسو سلامونه او ملمنو ته د ازادي راډیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو ته ځانګړې سلام تاسو تخنیکی همکار ته زه فهم نو سره په لیکم د لغمان څخه نو واقع انده د افغانانو لپاره اجازه راکې چې لمړی مبارکي ورکم د افتخار ده د ویاړ ده چې لکه روس انګریزانو په سربیا یو ځل بیا هم ناټو امریکا ته ماته ورکړه او دلته خپل هیواد یو ځل بیا آزاد کړ او دغه اشغالګر ځواکونه زموږ له هیواد څخه ووتل اوس د افغانستان اسلامي امارت خلکو ته همدا ډاډ ورکې ان شاء الله چې له دې وروسته به په افغانستان کې یو هم شموله حکومت جوړیږي ټولو ځوانانو ته به په دې حکومت کې هغه ځوانان چې هغه لیاقت لري استعداد لري وړتیا لري د مسلک سره سم هغوی ته به په نظام کې برخه ورکړل کیږي ان شاء الله چې افغانستان به نور جوړیږي نور به افغانستان د دې جګړو د دې بدبختیو څخه خلاصیږي د مالو ټولو ځوانانو څخه همدغه غوښتنه ده چې له هیواد څخه تیښته ونه کړي دا هیواد په هر برخه کې هر ځوان ته ضرورت لري دا هیواد انجینر ته ضرورت لري دا هیواد ډاکټر ته ضرورت لري دا هیواد پیلوټ ته ضرورت لري دا هیواد په هر برخه کې هر مسلکي ته ضرورت لري نو زما له ځوانانو څخه همدغه غوښتنه ده چې د افغانستان اسلامي امارت تاسو ډاډ ورکړي لکه څنګه چې د دې مشرانو لخوا ما خبرې د دوی اورېدلې د مجاهد صاحب خبرې د نور مشرانو خبرې د عباس ثانی صاحب خبرې هغه همدا ډاډ ورکړي چې په دې نظام کې به ټول ځوانانو ته برخه ورکړي کیږي زمونږ خويندو ته چې هغه تحصیل کړي دی تعلیم کړي دی غواړي چې نور تحصیل زده کړي کی هغه ته به هم د اسلامي اصول سره سم د زده کړې د کار حق ورکول کیږي ان شاء الله هیڅ څوک د تشویش نه کوي او دا د افغانانو لپاره د ویاړ او د افتخار ده چې افغانستان یو ځل بیا خپل خپلواکي او خپل ازادي ترلاسه کړه دا د هغه فدایانو برکت او چې خپل بدن
مننه د دوی او د دوی لزنګ خبرې وکړلې برته بخپل ملمنو ترا شو خغلې ویسا د تعلیم او د تعلیم په برخه کې ستاسو فعالیتونه واقعا د پام وړ او څو کلونو کې مو فعالیتونه درلودل اوس یو مهمه مسله دی ورسره کې مطرح شوې ده چې د زرګونو ځوانانو په تیر بیا د اوغو جنو برخلي کې لستونو سره مخ کړي دي چې اوس تحصیل کوي د طالبانو لخوا کل شوې د لوړو زده کړو وزیر ویلي دي چې جون او الکانو ته د جدا صنفونه جوړ شي او تعلیم دی په جدا صنفونو کې وکړي فکر کوي د دغه سي یو پریکړې عملی کول په دغه سي وخت کې څومره ستونزمن کار دی او کوونه شي د یو غونجونو برخلیک به څه کېږي چې په ډېرو سختیو له ولایتونو راغلي دي او په خپل ولایتونو کې درسونه ویلي دي او په ډېرې سختۍ باندې تر دې ځایه رسیدلي مګر اوس دغه سي یو پریکړه د دوی برخلیک نامعلوم حالت ته بیایي
صاحب که موږ چیرې د اولیدونکو ملګرو طالبان ټول په دې نظرې چې موږ ازادي واخیستله ازادي یوازې زموږ نظر د یو په تعلیم سره ساتل کیږي چې زموږ ټول راتلونکي نسل نجلۍ او هلک درسونه وایي ښوونځي وایي پوهنتونونه وایي په همدې خاوره کې چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا اعلامیه ورکړې وه چې نجونې او هلکان به جلا جلا درسونه وایي که چیرې دوی توانایي لري ښځینه ښوونکي لري ښځینه سیمپونه همدومره توانایي لري بیا به زما په فکر سره مشکل نه وي خو په یو شمېر ولایتونو کې لکه پکتیا روزګان داسې ولایتونه موږ لرو چې هلته موږ د ښځینه ښوونځیو لپاره د ښځینه پوهنتونونو د جلا کولو لپاره ښځینه ښوونکي نه لرو چې دا به لویه ستونزه رامنځته کړي زما په فکر سره که چیرې موږ یو کار عملي کوو اول په دې فکر سو چې موږ د دې کار د عملي کولو لپاره د توانایي لرو که نه موږ په تېر دولت کې د کندهار په ښار کې یو شمېر خلکو څنګه وکړه چې د نجونو ښوونځی دي جلا سي او د نارینه وو دي جلا سي د خلکو زما څخه خپله غوښتنه وکړه زه خپله هم د دوی سره موافق کوم ځکه دا د خلکو نظر وي د خلکو غوښتنه وه وکړه چې موږ د پوهنې وزارت سره شریکه کړه موږ په ډېرو شونځي کې شدینا استادان نه درلودي. افغانستان د پوهنې وزارت توانایي نه درلودل چې هلته شدینا ښوونکي ولاړ سي او ښوونځي ته درس ورکړي. خو بیا څو کلونه وروسته بیا همدغه کار عملي سو. اوس په کندهار په ښار کې ټولې شدینا نجونې ځان ته درسونه وایي او نارینه ځان ته، ځکه موږ شدینا ښوونکي په سیمه کې وروزلې پیدا سوې او اوس دغه مشکل سره مخ نه یو. او خو بیا هم دا ستونزه که موږ په کلو کې په ولسوالیو کې عملي کوو، د دې ستونزې سره مخ کیږو. د تیر دولت سره زموږ پر همدې خبروانې وې چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې زه خپله لور ښوونځي ته استوم، مګر زموږ لومړی شرط دا دی چې په یو جلا ښوونځي ته ولاړ سي او شدینا ښوونکي درس ورکړي. بیا موږ له وزارت سره دا موضوع شریکه کړه چې په دې سیمه کې شدینا ښوونکي نشته، مګر کندهار په ښار کې، د کابل په ښار کې، په نور ښارونو کې موږ شدینا ښوونکي لرو. هغه دې ته آماده دي چې ولسوالۍ ته ولاړ سي او هلته نجونو ته درس ورکړي. اگر دوی دغه په مقابل کې امتیازي معاش غواړي او د دوی د امن لپاره یو تضمین غواړي. د قومي مشرانو د سیمې د خلکو سره مې خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې موږ سیمې خاص تضمین کوو چې دوی ته به حفاظت کېږي، ځای به ورکول کېږي، مګر دولت پوهنې وزارت د دې امکانات نه درلودل چې د ښځینه ښوونکو امتیازي معاش ورکړي. په یو شمېر سیمو کې دا شی عملی سوشه نتیجه یې ورکړه. نو اوس هم که طالبان دا کار کوي، لومړی باید دا وګوري چې په کومو سیمو کې موږ د دې صحیح لرو چې هلته ښځینه ښوونکي شته، او موږ دغه سیمپونه چې جلا کوو، ښوونځي چې جلا کوو، رښتیا هم دا کېږي که نه. او که چیرې دوی دا فقط د اعلامیې د خوا څخه سره جلا کوي او سهار بیا خلک خپله نجونې ناستوي یا په زرهاو نجونې چې د ښوونځي د پوهنتونونه څخه بې برخې کېږي، دا به زما په فکر سره عدالته او غیر عادلانه فیصله وي. خو اول دې په هغه سیمو کې چې عملي کېدلی شي د خلکو څخه دې پوښتنې وکړي، د سیمې د خلکو څخه دې کومک وغواړي. موږ خپله هم آماده یو، زموږ یو شمېر ښځینه رضاکاران دې ته آماده دي چې موږ په هغه سیمو کې درس نجونو ته ورکړو. خو دا په ډېرو سیمو کې نشي پلان عملي کېدلی تر څو پورې چې موږ ښځینه شعور لرو.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ویسا. ښاغلی صافه، تاسو ته به راشو، تاسو چې د پوهنتون استاد هم یې، د دغې پرېکړې ته په کومه سترګه ګورئ چې نجونې او هلکان د جدا تعلیم وکړي، او په ټوله کې د دغسې پرېکړې عملي کول هغه هم په دې اوسنیو شرایطو کې څومره ممکن بولئ؟
مثلا یو خو نظرونه دي چې مونږ وایو چې زما دید دا دی، او یو دا چې افغانستان اسلامي هیواد دی او د دې تر څنګ دا کو ایجوکیشن یا مشترکې زده کړې خپل نواقص او معایب هم لري، په ځینې مسایلو کې شاید ډېر کم ګټه هم ولري. خو دا چې د ولس غوښتنه ده، زموږ او تاسو د با افتخاره غیور ولس تر ډېره پورې جهادي ولس دی او ټولې هڅه کړې ده چې خپل نوامسو نه، له خپل عزت نه، له خپل حیثیت نه په کلکه دفاع وکړي. صحیح مسلم حق دی. نو دا چې که یو استاد یا یو مدني فعال یا یو ځوان یو نظری او ټولنه یو بل نظر لري، دا د روان له لحاظه هم ښه تاثیر نه لري. نو زما په اند زده کړه مهمه ده، نه چې ګډه وي. ګډه زده کړه شاید نواقص ډېر ولري، دا ښه نظر دی. خو په دې باندې ډېر زیات تمرکز کول او ډېر ورختایي کول په دې برخه کې، او ډېر زیات چټک مخته تلل هم خپل معایب او نواقص لري. زمونږ له مسؤلین نه هیله دا دی چې دا ډول اقدامات کوي او ولسی هم هر کلی کوي، منځ هم هر کلی کوو، خو د وخت مطابق دا کارونه وشي چې بیا خدای نه خواسته مونږ هغه د معروف متل په څیر چې باران نه ناوې تکیننو. اقدام ښه اقدام دی، او د اسلامي امارت مشان هم په دې برخه کې تر ډېره پورې مونږ په حق ګڼو. دا د اسلامي هیواد لپاره باید همداسې وي.
اسلامی امارات چې تاسو یادونه وکړه، په څه شکل باندې کولای شي د مثال په توګه یو صنف کې چې درش الکان وي او لس نجونې وي، لس نجونو ته جدا استاد پیدا کی، مقرر کی، او درش الکان ته جدا درس ورکړي؟ فکر کوي کدا کار ونه شي کړی، دغه لس نجونو د خلک بد څنګه کیږي؟
الله خیر یادونه چې وکړه، یو یا دوا کلو کې دی کولای شي چې د برنامه ته چمتواله ونیسي. تاسو باور دې لږ چې اوس دوی دې ټینګار کوي چې د خزینه قوم کو او استادانو په دغه نړۍ هم هغه چې محسن استادان دي، او دی په کې اصلاحي د فکر د چې با تخوا محسن استادان هم کولای شي خزینه او درس ورکړي. خو په لوی کې دغه ستراتیژي باید په داسې شکل جوړ شي چې تطبیق نور نواقص رامنځته نه کړي. مونږ په مدیریت کې اسلام لرو، کله چې مونږ بدیل باندې کار کوو د ټولو بدیلونو منځ کې یو بدیل تا کو، هغه بدیل باید داسې نه وي چې ستونزه رامنځته شوه نور بیا مونږ ورخطا شو چې اوس وسې. نو مخکې له دې چې مونږ تطبیق ته داخل شو، مونږ باید د پروسې په ټولو اړخونو باندې فکر وکړو. که یو ځل عاجل اقدام وشي، زما فکر باندې دا به ډېر بد تاثیر ولري، او دغه کوم ماتو ګډ تعلیم او تحصیل چې شته دی ته به زیان ورسوي. زما په اند ډېره نه ده په کار فلم دې تحصیلي برخې مخ ته لاړ شي. په مرور د وخت سره هر نوی اصلاحات د ځوان فکري قدر او د خپله د حکومت مسؤولینو ترمنځ مشترک
مانه نکومه. ښاغلی ویسا غواړم له تاسو وپوښتم، په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ په دغو شلو کلونو کې د ځوانانو یو نوی نسل، د خلکو یو نوی نسل پیدا شو، وزېږېد، راجک شول، راغټ شول، تحصیل یې وکړ، له هغو طالبانو سره چې دوی کیسې اورېدلې وي نه دي بلد، اوس چې ورسره مخامخ کېږي طالبانو ته څه پکار دي؟ ځکه چې اوسنی نسل د طالبانو سره په چلند کې په څه شکل باندې باید اوسي، طالبان باید څه وکړي چې دغه د 2021 کال له ځوانانو سره چلند وکړي او د دوی زړونه مات نه کړي؟
افغانستان طالبان که په هغه فکر کې وي لکه تیر د دوی دولت چې وو، اوس افغانستان هغه افغانستان نه دی. هغه وخت کې موږ شپاړس ښوونځي درلودل، اوس موږ 13000 ښوونځي لرو. اوس موږ 3 ډېر پوهنتونونه دولتي او خصوصي لرو، په زرګونو فارغین لرو په دغه 21 کال کې. نو هغه د دې جمهوریت په رڼا کې رالوی سوي وو، د هغوی فکرونه به د طالبانو سره جلا وي. مثلا که طالبان د دوی سره ام هغه چې گزاره ونه کړي او د دوی غشتونو ته دوی ته د کار زمينه نه کړي، دوی غشتنې ونه مني، دوی ته د ټولنیز کارونو د فعالیت د مدني کارونو اجازه ورنه کړي، دلته بیا یو ټکر رامنځته کیږي. پهلن خو د طالبانو د میډیا څخه د دوی مسؤلین خبرې کوي چې موږ ټول خلکو ته عفو اعلان کړی ده، موږ به د ټول خلکو غشتنې منو. موږ په هر برخه کې که ان دولت جوړوي باید د خلکو غوښتنو ته، د ځوانانو غوښتنو ته وکتل سي. د افغانستان تر ډیره برخه ځوانان جوړوي. کچیر هم دغه ځوانان په دې جمهوریت کې سونه ویل دي، پونتونه ویل دي، دا ناراض سي، که بیا د دولت جوړېدل ناممکن دي، ځکه د ځوانان د افغانستان ډیر نفوس ډیره برخه جوړ. نو زما غوښتنه د طالبانو څخه دا ده چې دوی خپل لاغه د شکایت کم کمیسونونه لري، هغه ته دغه سپارښتنه وکړي چې کم خلک شکایت لري او خپل نظامی عسکرو ته په سیمه کې مسؤلینو ته دا سپارښتنه وکړي چې خلکو سره نرم چلند وکړي تر څو پورې چې د خلکو زړونه آزار نه شي. همدغه ځوانان چې آزار ولېږي یا زورول کېږي یا د دوی غوښتنې نه منل کېږي، نو هغه مجبور دي چې بیا افغانستان پرېږدي. لکه دغه په زرهاو کسان چې کابل میدان نیولی و، دوی د دوی یو مشکل دا و چې دوی دا ویره درلوده. طالبانو تر اوسه پورې دغه اطمینان نه دی حاصل شوی. ډېر کسان خود زما خپل ډېر رضاکاران چې کله دفتر ته شدینه راځي، دوی ټول ویریږي، ویره لري، وایي که چیرې موږ ځو پر لارې څوک راته څه ونه وایي، که څه تر اوسه پورې چا ته څه زما خپل ټیم نه دی ویل شوي، خو دوی دا ویره لري. زما نظر اوس زما پیغام طالبان ته هم دا دی چې دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې، د رسنیو د میډیا له لارې و ټول ملت ته وایي، خپلو کسانو ته سپارښتنه وکړي چې له خلکو سره ښه وضعیت ورکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي چې دلته د ځوانانو ټولې غوښتنې منل کېږي، دوی ته به کار پیدا کول کېږي. دوی هغه غوښتنې چې دوی په راتلونکي نظریات یا په مشترک حکومت کې یا په خپل د سیمې د تعلیم، د زراعت، د اقتصاد لپاره طرحې به منل کېږي. یعنی دغه دولت به یوازې د ملایانو یا د طالبانو پورې مربوط نه وي، دا د ټول افغان ولس پورې مربوط دی. نو بیا به د ځوانان مایوسه کېږي نه، او بیا دلته پاتېږي تر څو سره دغه هېواد چې کلونه کلونه یې جنګ لیدلی دی بیرته په ټولو سره په مشترک ډول سره ودان کړو.
مننه کوم ښاغلی ویسا، لنډه دمه لرو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونې په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سوا اتیا ول زرا ات سوا اتیا او فنزل زرا نوي موندل شي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ځوان فکر پروګرام اوري. په دغه پروګرام کې به دې باندې بحث کوو چې ځوانان اوس چې افغانستان څخه امریکا او ناټو وتلي او رسمن د دوی شل کلن حضور په افغانستان کې بیګا پای ته ورسید، د راتلونکي په اړه څه فکر لري، څه باید وشي، څه حل لارې د ستونزو لپاره لري. د پروګرام اوریدونکو ته به هم چانس ورکو. اوس مهرباني وکړئ، څه نظر لري؟ سلام ستړي مشه له راډیو کې لګ لري کې نه چې د موږ اکبر تر نه شي خپل خبرې وکړي.
جو نه څه لري ما زه لوال د افغانستان د دې فورم څخه مبارک پیغام یا ځلې مبارکي ټول مسلمانانو ته وایم. ځوان په دغه نشته څنګه دا هیله ده کوم نظر چې د اوریدونکو اسلام ته فزان دي ټلیفون نظر څخه کټه ولې کټه فکر سیاست ته خبريالي د طرف ہے خو دا اره د دې نظر وانه
مکټولو اوریدونکو ته چانس ورک. تاسو هم خبري واوریدلې په بشپړه توګه باندې خبري واوریدلې، دوی خپل نظریات وویل. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو به هم راوخلو څه وای او څه نظر لري د سکایپ لاله لري. البته فکر کوم تستون زلری بل اوریدونکو به د ټلیفون لاره ک څوک وی ټلیفون لاره به وخت ورکو چې خبري وکي. البته تاسو کولای شي خپل نظر د ازادي رادیو دغه پروګرام ته شریک کړئ. مهرباني. ښه، څوک نشته فکر کومه. اوس لپاره بیرته به ورشو د پروګرام میلمنو ته. له ټولو اوریدونکو مننه کوم چې په پروګرام کې برخه واخیستله. ښاغلی صافی، غواړم له تاسو وپوښتم چې د افغانستان یو نسل په همدې شلو کلونو کې راولاړ شو، له دغو ځوانانو سره د طالبانو د چلند په تړاو باندې څه وایي، څه باید وشي چې دغو ځوانانو ته طالبان د منلو وړ وګرځي؟
مثلاً کو فکر نہ کوم چې طالبان دی په اوس حالت کې دومره بدی چې د نفرت وړ وي. چې د تیر پنځه لسو وړاندې دوی په جګړې حالت کې او په هغه باندې کومه قضاوت خود معلومه خبره ده چې مشکل وه وخت. نو فکر کوم چې ډېر ښه د توسل او د ارتباط نقطې جوړېدلی شي. طالبان تر بل هر چا په اوس شرایطو کې د افغانانو په ګټه دي، ځکه دا هم افغانان دی. خو په هغه صورت کې چې دوی بهرنی هغه ملاتړ چې پخوا تېر حکومت درلود او خلک یې اندېښمن کړي وو په هغه شکل نوي منظور مې دا دی چې کله د ښکېلاک او د استعمار موضوع له منځه وتلې ده، نو افغانان کولی شي چې په یو ټغر باندې سر راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره پالیسي او پلانونه او طرحې او میکانیزمونه او ستراتیژۍ جوړې کړي. افغان ځوانان د دوی د ملاتیر دی، د وطن د ملاتیر هم دی او د یو حکومت د ملاتیر هم را جوړولی شي. دوی په خپلو نوښتګرو طرحو سره چې په داخل او خارج کې زده کړې کړي او تجربې لري کولی شي چې د طالبانو حکومت دوامدار او پایدار کړي. خو که دلته دوی له توند او چټکو اقداماتو نه کار واخلي، نو کیدلی شي چې فضا خرابه شي او د دوی دوام زمینه هم پکې راکمه شي. نو زما باندې طالبان لکه څنګه چې وساسې وویل د ولس سره نرمښت وښيي او ولس ته تشویق کړي چې بېرته دندو ته راشي، خویندې هم تشویق کړي چې دندو ته راشي او د دوی لپاره زمینه مساعده کړي او تېر هغه څه چې د ارزښتونو لپاره په توګه افغانانو ته ول هغوی سره چې احساسات راونه پارېږي هغه چلندونه کړي لکه بیرغ سره چې وکړ که د دې په وړاندې دوی درېږي یا سوا راپورته کېږي د قانون په وړاندې داسې غبرګون ښيي چې هغه د ولست احساسات را پرې په دې صورت کې د نړۍ طالبان تخپل ډیر توان وکړي او دغه د فرار او افغانستان د وټلو پروسه شې دوامدار کړي چې دا د افغانستان په خیر هم نه دی، خای په ډیرو مواردو کې د نړۍ په خیر هم نه وي او طالبان خو بيخي په خیر نه دی. طالبان د داوس نه صاحب بنکټیز کارونه وکړي ځکه دوی د بیا ځل اشتباه او ګنا او خطا چانس نشته ځکه دوی یو ځل ازمېدلي دي. که دوم از مخ دوی ناکام شنو
دوی به تاریخ ته هیڅ نه وه مخ ونه لري. نو ګنان کوم فرصت چې دوی په هر ډول ترلاسه کړ نو دا فرصت دوی باید سم وکاروي. پولیس سره ښه رویه وکړي، د پوهو او عالمو انسانانو نه کار واخلي، عصري او دیني برخوردوارو ته کار وکړي، د ټولنو ترمنځ د مور او مایري چلندونه کې، د پوهنتونونو خصوصي دولتي ترمنځ د مور او مایري چلندونه کې، د ولسونو ترمنځ د مور او مایري چلندونه کې یو مشترک باثبات افغانستان لپاره هڅې وکړي، عدالت ته کار وکړي، د واسطې فساد رشوت تباساتو په وسیله د ځینو کارونو کول چې په تېرو کې د تېر حکومت نه د خلکو د فاصلې سبب شول، هغه کارونه ونه چې نو دوی به ډېر دوامدار اوسي. په دوی مغرضانه حرکات وکړي، عقدمندانه حرکات وکړي، د نورو په اوږو سپاره شي او په افغانستان کې د پرمختګ او آبادۍ لپاره کار وکړي، نو طبعا د دوی د دوام لپاره به کومه زمینه مساعده نه شي. ولس به پرې خفه شي، ولس کوم
حکومت نه خفه شي، هغه نظام ډېر زر پر ځوان شي. ښاغلی ویسا، یو بل برخه پښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه به اوس د طالبانو کړنې ګوري او وایي چې د همدغو طالبانو د همدغو کړنو په حساب ورسره چلند کوي، او که طالبان غواړي له دوی سره ډیپلوماتیک روابط وساتل شي نو پکار ده چې هغه شرایط چې نړیواله ټولنه غواړي، د بشري حقونو، د ښځو حقونو، همدارنګه د شل کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب ته هڅې، په دغو موضوعګانو باندې نړیواله ټولنه ټینګار کوي. طالبان هم ویلي دي چې دا اوس د دوی لپاره یو ازمایشي دوره ده او سخت کار اوس پیل شوی دی. فکر کوي وبتوانېږي د دغو ټولو شرایطو سره سم مخ ته لاړ شي، څو وکولی شي نړیوال اعتبار هم خپل کړي، نړیوال مشروعیت هم وګټي، که څنګه؟
صاحب، افغانستان اوس طالبانو لاس ته لوېدلی دی، ټولو خلکو هیلی هم دوی ته دي، او ټول خلک په دې خوشحاله جګړه بس وه، بهرنیان ووت او نور به وروژنه ختم سي او موږ به پخپله کار کوو. نن ټول مسؤلیت طالبانو ته راځي که دوی چیرې او ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي، د خلکو ټول حقوق ومني، بشري حقوق ومني، د خلکو غوښتنې ومني، همشلو حکومت جوړ کړي، او هغه ارزښت په دې کلونو کې یوویشت کاله کې پرمختګ راغلی وي، د ارزښتونو د لحاظه، د اقتصاد، زراعت او تعلیم په برخه کې، امانه کې، نو زما په فکر سره به بیان ورسره مرسته وکړي. او موږ هیلم له بهرنیو هیوادونو څخه دا ده چې په تاریخ کې یو نظام، یو هیواد کې د بل هیواد نظامي حضور هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، مګر د هغوی هیوادونو بشري مرستې یو ډېر ښه نتیجه ورکوي. لکه مثال موږ د جاپان هیواد کو، جاپان د نړۍ هغه هیواد دی چې افغانستان په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سره ډېرې بشري مرستې کړې دي، مګر دلته هیڅ نظامي حضور نه درلودی. نو اوس هم دغه هیوادونه چې په ناټو کې راغلي وو او نور دي، دوی باید د افغانستان سره په همداره توګه بشري مرستې کړي، خصوصا تعلیمي سکتور، د نجونو تعلیم، بشري حقوق، د ښځو حقوق، د معلولو حقوق، د ټولو باید وساتل شي، په هغوی مرستې وشي. افغانستان چې یو زراعتي هیواد دی او ډېره برخه یې ځوانان جوړوي، د هغوی لپاره باید کار زمینه برابره شي. که طالبان چیرې غواړي افغانستان کی حکومت وکړي او افغانستان له ټولې نړۍ سره سیال واوسي، له ټولو سره ښه تجارتي، سیاسي، ډیپلوماتي اړیکې ولرو، نو یوازینۍ لار ده چې دوی دغه بشري حقوق، د ښځو حقوق، تعلیم هر څه ومني، تر څو لکه په جمهوریت کې چې وو هغه چې خلکو شکایت درلودی یا نور جنجالونه وو، د هغوی مخه ونیسي، او هغه کارونه چې ولس یې غواړي، نړیوال یې غواړي، د هغوی د پرمختګ لپاره د ولس ګډه کار وکړي، تر څو پورې چې د نړیوالو باور، د ولس باور، د ځوانانو باور رامنځته شي، او موږ نور مخته ولاړ شو، او نور له دې درڅلوېښت کلنې جګړې څخه خلاصو، او د نړۍ سره یو سیال هیواد په توګه ژوند وکړو.
ډېره مننه کوم ښاغلی ویسا. البته اوس به تاسو ته یو د قبلم لنډ وخت درکو که وروستی پیغام مو ووایئ، ځکه چې لږ وروسته به بیا د امریکایانو د وتلو په ارتباط باندې ځانګړی راپور بیا تاسو ته خپور کړو چې اوریدونکي د معلوماتو په اړه خبر شي، او ښاغلی صافي ته به هم وروسته وخت ورکړو چې خپل وروستی پیغام ووایي. مهرباني وکړئ ښاغلی ویسا.
ما پیغام و ټول ولس ته دا دی چې افغانستان مه پرېږدي، له طالبانو سره، د خلکو سره خبرې وکړي، و طالبانو ته مو پیغام همدا دی چې دا ولس کړېدلی دی، دا ولس اورېدلی دی، په کور کې کونډه، شید، یتیم لرو، پر سر د لاس تیر کی او ځوانانو ته خلکو ته دی کاروبار برابر کی. هغه زموږ د زراعت پروژې زموږ د سړکونو د ښوونځیو د پوهنتونونو همدغه تجدیداره توګه دوام ورکړي. د ټولو بشري حقوقو لپاره دی کار وکړي او له دغه ځوانانو څخه چې په دغه یو ویشت کاله کې زده کړې کړي دي پوهنتونونه ویل دي مستوي دي له دغه څخه دي پوره استفاده وکړي تر څو پورې چې موږ یو دغه ازادي چې دوی وایي موږ اخیستې ده همدغه ازادي وساتو. او که چیرې همدوی دغه وساتي نو دا به بیا هم موږ هماغه جګړه کې روان یو، بیا به موږ د نړۍ وروسته پاتې هېواد یو. نو که دوی چیرې دغه څه غواړي چې افغانستان د نړۍ په ښو هېوادو سی یوازینی زموږ پیغام دا دی چې دوی دغه ټول ارزښتونو ته درناوی وکړي او نور د خلکو پر سر لاس تیر کړي او په دې نوم باندې نه ځورول کېږي چې د تیر حکومت یا د پلانکي حکومت غړی یا او ټول د برخه ورکړي تر څو په ګډه سره یو مشترک حکومت جوړ شي او ټول افغانستان د وداسې لپاره کار وکړي.
مننه کوم د تاسو له ګډونه په دې پروګرام کې او له خبرو مو ښاغلی صافی، تاسو ته وخت درکو کوم لاند پیغام راته ووایي او اوریدونکي به مو اوري.
زما پیغام خو ان شاء الله د سولې پیغام دی. اوس دا چې سولې رامنځته شو په طالبانو غږ کې اوسې زر تر زره منظم شي تر څو پورې ډلې خپل فعالیت شروع نه کړي چې په هغه صورت کې به دوی تم سخت دی. نړۍ سره ډیپلوماسیکي اړیکې د افغانانو په خیر دي. معدن، زراعت، تعلیم، پوځ او نورې برخې دي ژر تر ژره فعالې چې د افغانستان په منځ کې یا د افغانستان په پرمختګ کې خلا واقع نه شي. دا دې پورې اړه لري چې څنګه دوی کولای شي شپه ورځ کار وکړي تر څو افغانستان جوړ شي، په افغان داخلي کډرونو حساب وکړي، د رټلو د توقدې او د نیوکو او کنایولو پالیسي نه باید کار وانخیستل شي. ټول ورونه قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي ټولو ته دوی د نفوس په اندازه حق ورکړي چې تر څو آزاد او پرمختللی افغانستان ولري.
ډیر زیاته مننه کوم د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو، د تاسو نام مننه کوم چې په دغه پروګرام کې متردی د ما پوری برخه واخسته ګډون مرا سره وکړو. اوس به یو مفصل راپور تاسو ته وجو راوړم چې د امریکا د شلکلن پوځي حضور د پایت رسیدو په مناسبت دی. بیګا د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانای مشر جنرال کینیت فرانک مکنزی دا اعلان وکړ چې له افغانستان د خلکو د رایستلو د بهیر ماموریت همدارنګه نږدې شل کلن پوځي حضور د سی اولس امریکایي الوتکې د وروستي پرواز سره پای ته ورسید. په دې اړه مې مفصل راپور جوړ کړی، تاسو اوریدو ته راوړم، هیله ده تر پای واورئ.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادېږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیت فرانک مکنزی د اگست په 13مه د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستان زموږ د راوتلو او د امریکایي اتباعو درېم هیوادونو وګړو او افغانانو د رایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست درشمه د امریکا په وخت ماسپخین په 3 بجو او 9 دقیقو د حامد کرزی لنړیوال هوایی دګر والوته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستې الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خبره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو ورستي امریکایي عسكر د کابل له هوایی دګر وتل. له کابل د امریکا د ورستې پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت شپې شاوخوا 12 کې دي په خواله رسنۍ ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس شوې چې ګواکې طالب وسلوالو د خوښۍ ډزې کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکنزی په خبره سرته ورساو.
both the end of the military component
د نن شپې راوتل هم د خلکو د رایستلو د بهیر د پوځي ماموریت ختم او هم د نږدې شلو کلونو د ماموریت پای ته رسیدل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د دودرو لومړی کال د سپتمبر لی ولسمې لګروسته پیل شو. دا ماموریت چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور ګڼ ملګري په کلمینځ یې وړل شول ارزانه پرې نه ووت. د دودرو 401 شپې ته امریکایي عسکرو او ملکانو په وجل کېدو او د سبان د شلو زرو د ټپی کېدو په بیا تمام شو. بدبختانه په دې شمیر کې امریکا د یار لسغه پوځیان هم شامل دي چې تیر اونۍ د یو داعش انتحاري بریدګر په برید کې ووژل شول. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس څو ورځې مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکینزي ویلي دي، 2401 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6700 غړي، همدارنګه د ناټو او ائتلافي ځواکونو 1144 غړي شامل دي. شاوخوا 45,500 افغان ملکیان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4,500 بشرپال یو مرستندوی او همدارنګه دوه بیا خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکینزي بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویې ویل ښایي شمېر راتلونکي
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست 14 د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9,000 ملکیان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6,000 امریکایان هم شامل دي او څخه باندې 3,000 نورې افغانان او د درېمو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکیان راوېستل.
Combined to evacuate more than 123,000 civilians.
امریکا داسې وخت له افغانستان ووتل چې طالبان له پنځیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله د مخه د امریکا پر رهبرۍ ائتلافي کونو په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه، او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اگست په 15 د طالبانو لاسه د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پریښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابو زبی کې ده.
زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتۍ ژوند لپاره عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه مور پکې مورې مور پکې کلشم نا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی ماچی ہوئی نی تکلیف کی ستا زڑ گے سمرا